سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزڼ ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بېلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي عمارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو پر سر موافقه ترسیدلی او کنه. د طالبانو د کورونې چارو وزارت وی امنیتي ځواکونه تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلي دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه خلی په دې عملیاتو کې چې د پشت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی درې ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو بار وړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې په وروستیو نیونو عکس العمل وښود او ویې ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤول ګڼي. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه لیکلي د سوله ایزو اعتراضونو په تړاو د ګڼو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندېښنه لري او نړۍ دا ټول ویني. په وروستیو څو ورځو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د بشري حقونو او مدني ټولنې لږ تر لږه 14 تنه فعالان نیول شوي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون تایید په بکنی سره د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 وژل شوي او 1340 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکي ورځو بلله وی ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې د دغه هیواد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي ویشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورته کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. لسر راپور مدد شي د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږي کوونکې دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کار کوونکي وژل شوي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوی، ټپي شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د هټو او لانجو په اړه هم وروسته راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د درون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپور کړو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د تپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کوونکی دانیل اندرس وایي تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو اته درش کار کوونکي وژل شوي دي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي، په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزارن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیریدو اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وایي مرستندویه کارکوونکي په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 8 کارکوونکي وژل شوي. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو لشتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په 3 پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې 4 ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلي او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو د کمیدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشر پاله کارونه کوي یا د بشر پالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پو اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال بدمرغه افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټول نه زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه کې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې، هغه کې بشري برخو کې هم یا هم نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې په تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه. بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کویسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړي توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کویسی دوی په ځون باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته او غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تیرو څو میاشتو کې د بشر پالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغېز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلې او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بېرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژه
د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابل د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 148 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مین پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څباندې لاس روزي وړاندې وروسته لدی چې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانوي ته زیان واوښت. د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمي والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشه یي بم لوېدلې چې لکه بلې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوبلی اوشتې دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکي ورځ وبلله او وی ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي رادیو د اوکرين څنګ د راپور لمخې یو څلويشت ټپيان چې د ځینو حال نازک دی لا هم پر روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکرين دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@0021
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي افغانان د اګست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځو وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلي دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړي خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دی لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې انجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد په 60 کال د دسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا 60 کال د جنوري په لومړۍ ور سره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیزا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضی وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 13 کلن اجمل فیضی په بخښنې سره 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی. نوموړی وایي هر ورځ ورته له 8 to 10 کسان راځي چې لاسو پښې یې بېځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري طب په بیساري پرمختللي عصر کې اوس هم خلک د خپلو ماتو او بې ځایه شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي. درد زغمي تر څو یې بې ځایه شوي هډوکي پرځای شي. د کابل په کافروشۍ کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضي هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي اتلس کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیرش کاله مې پلار خدمت وکړ. مالو ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسؤلیت ما ته راترغاړي دی. زه اتلس کلنو چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندی و له ډیرو ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورته غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
نه فرق نه لري زمونږ خدای بخې پلار فقط 200% هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وایي دی هم غواړي خپلو اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړي چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې پځای کوي چې ډیری ناروغانو ته دا درد د زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډیره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډیر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیه ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه دا په کار سي. دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله ده او همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج و محتاج دي سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې که د حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ورسوا او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. نیکلی زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیټ مال ډېر ګران دی. دا باید چوکڅه تر اخښته کړي.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورنیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده.